پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. پرې خپرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او هیواد یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې نوې ژمنې کړي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې فرمان لاسلیک شوی دی. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن کابل ته په سفر کې له خپل افغان ساري د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني او افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل. د کندهار چارواکي د دې ولایت په میوند او معروف ولسوالیو کې د دولت یو دېرش وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې دې اوښتو خبر ورکوي. د امریکا دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو امر لاسلیک شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته په سفر کې له خپل افغان ساري د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني او افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل. نوموړی نن سهار وختي کابل ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدی په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ښاغلی قریشی د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپلې اعظمي هڅې وکړي.
ما بر گفتگوهای مستقیم میان طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کردیم. پاکستان نیز تعهد سپرده تا در این امر هم تلاش هایش بکنه.
افغان ولسمشر اشرف غنی سره د قریشی د کتنې په اړه د ارګ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو او مسایلو، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت، د سولې د پروسې او د بین الافغاني مذاکراتو د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړې او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري مهمه وبلله. په څه کم دوه اونۍ کې دا کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوهم سفر دی. ښاغلی قریشی د قوس په څلېرشتمه کابل ته په سفر کې د افغانستان، پاکستان او چین په دوهم درې اړخیزه غونډه کې پر ګډون سربیره د افغانستان د حکومت له مشرانو سره هم کتلی وو. په کابل کې له سفر وروسته قریشی نن په یوه ټویټر کې په یو پیغام کې لیکلي چې له افغان مشرانو سره د سولې په اړه ګټورې خبرې درلودې او بل تمځای به هم ایران وي. هغه ویلي چې د سولې د پرمختګ، د سولې د هڅو د پرمختګ لپاره سیمه ییزه همکاري مهمه ده. خبرونه له ازادۍ رادیو اوري. د کندهار چارواکي د دې ولایت په میوند او معروف ولسوالیو کې د دولت یو دېرش وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې دې اوښتو خبر ورکوي. د کندهار د امنیې قمندان سکرتر قسیم آزاد وایي تېره شپه افغان ځواکونو د معروف ولسوالۍ اړوند په توغړي او منیبند سیمو کې د طالب وسلوالو پر هغه موټریز کاروان برید وکړ چې له سیمو څخه د سیمې څخه د تېرېدو په حال کې وو. د آزاد په خبره په دغه برید کې دولس وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان دي. نوموړی وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم بهرنیو هوایی ځواکونو د وسلوالو یو موټر په نښه کړی او پکې سپاره اووه کسان یې وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د آزاد په خبره برید تېر ماخستن د بهرنیو هوایی ځواکونو الوتکو د میوند ولسوالۍ اړوند شلغمې سیمه کې ترسره کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان امنیتي چارواکو د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د غزنی چارواکي وایي غزنی ښار ته څیرمه د قلاتي په سیمه کې څلورو وسلوالو یوه طلاق شوې میرمن په ډزو وژلې ده. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شل کلنه ښځه اووه میاشتې وړاندې د کورني تاوتریخوالي له امله له خپل خاوند جلا شوې وه او د خپل پلار په کور کې اوسېده. نوري زیاته کړه چې پرون ماښام شاوخوا 15:30 بجې کور ته څلور وسلوال ننوتي وو. هغه یې وژلې او ورور یې هم ټپي کړلی دی. وسلوال له سیمې تښتېدلی دي. د نوري په خبره د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو امر لاسلیک کړی دی. د متحدو ایالتونو پوځ هم تایید کړی چې له سوریې د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان لاسلیک شوی دی. د امریکا ولسمشر د دسمبر په 19 نیټه له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه اعلان کړه او ویل چې په سوریه کې داعش ځپل شوی او سرتیری بیرته ستنیږي. د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو غړو او د واشنگتن نړیوالو متحدانو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې انتقادونه کړي دي. ځینو منتقدانو له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه په دغه هیواد کې له کرد وسلوالو سره خیانت بللی او یو شمیر نور بیا ویلي چې دا به ایران او سوریې ته چې په سوریه کې فعال دي روسیه ته چې په سوریه کې فعال دي برای ور په برخه کړي. متحدو ایالتونو په 2015 کال کې سوریه ته خپل ځمکني ځواکونه استولي وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه به سوریه کې د ایران د دایمي حضور د مخنیوي لپاره د اسرائیل هڅې بندې نه کړي. نتنیاهو پرون وویل موږ به په سوریه کې د ایران د پوځي حضور پر ضد خپلو اقداماتو ته دوام ورکړو او هلته به خپل فعالیتونه پراخ کړو. له سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ پر پریکړې لکه څنګه چې مخکې مو وویل سخت انتقادونه شوي دي. زیاتره منتقدان په دې باور دي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو وطلبه په دې هیواد کې ایران او روسیې ته برای ور په برخه کړي. او د ایران د بشري حقوقو د زنداني مدافع وکیل نسرین ستوده خاوند رضا خاندان په ایران کې توقیف خوشی شوی دی. دا خبره د هغه مدافع وکیل محمد مقیمی پرون یکشنبه په فیسبوک کې کړې ده. د مقیمی په خبره د خاندان تر خوشی کېدو وروسته هم میرمن ستوده او هم بل فعال فرهاد مسیمی خپل غذایی احتساب پای ته رسولی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو لپی یو سټډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام کې رسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. دا سه حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی، اسلام آباد وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره به خپل وروستۍ هلې ځلې وکړي. دا موضوع به په یو تحلیلي مرکه کې هم وڅېړو. د خوست له شیخ زاهد پوهنتون څخه سږ کال د نجونو په ګډون سلګونه محصلین فارغ شوي دي.
شیخ زاهد پوهنتون 1492 تنه محصلین جامعې ته وړاندې کړي دي چې 459 محصلین دي.
د کونړ والی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له یو شمیر مشرانو سره د سولې خبرې روانې دي.
یو سر مناسته شوی ده، یو سر ملاقات شوی ده او دا ملاقات به انشاءالله دوام ورکو.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه فرمان لاسلیک شوی دی. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې لپاره خپلې وروستۍ هلې ځلې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی نن په یو خبری کنفرانس کې ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په یو ورځني سفر کابل ته رسیدلی او د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره هم کتلی. ټاکل شوی چې ښاغلی قریشی به نن له افغان ولسمشر سره هم وګوري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپور کې.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې لپاره خپلې وروستۍ هلې ځلې کوي. نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو ورځني سفر لپاره نږدې 9 بجې کابل ته راورسېد او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي صبغت احمدی وایي چې په لومړي سر کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره وکتل او دا وري په سیمه ایزه کچه په افغانستان کې د سولې په تړاو پر مسولیت اخیستنې ټینګار وکړ. خاغلی صبغت احمدی دا هم ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدا شان په دغه خبرو کې ژمنه وکړه چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي.
یک موردی که این بار پاکستان زیاد روش تاکید کرد مسئله مسئولیت پذیری مشترک منطقه برای آوردن صلح در افغانستان بود و حکومت جدید پاکستان بر تعهدش مبنی بر عدم مداخله در سیاست داخلی جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرد.
تاکل شوی چې خغلی قریشی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وګوري د بهرنیو چارو وزارت وایان صبغت احمدی وای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلدی وروسته د سیمه هیوادونو روسی ایران او چین ته هم د افغان سولې په اړه سفرونه وکړي. دا په 13 ورځو کې کابل ته د خغلی قریشی دوهم سفر دی. خغلی قریشی تر دې مخکې د روانې میاشتې په 15 نیټه هم د چین افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه سفر په اړه 13 ورځ رسنیو تا په لیګلی بیان کې د سیمه هیوادونو ته د خغلی قریشی د سفر هدف له غونډیو هیوادونو سره د تماسونو د ساتلو په برخه کې د پاکستان د پالیسۍ یو برخه ګڼل ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان په ګډون د سیمه هیوادونو ته په سفر ووزی چې 13 په ابوظبي کې د افغان طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ترمنځ مخامخ خبرې وشوې چې 3 ورځې دوام وکړ. په دغو خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون کړو. او تکل صاحب، تازه خبر دا دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی دي. د دغه کتنې جزئیات لا نه دي په ډاګه شوی. په دې اړه به وروسته اوریدونکو ته معلومات ورکړو. باندې تکل صاحب
ډیر زیاته مننه. اکرام صاحب، قدر من اوریدونکو، د کابل کې د ازادۍ رادیو د خبريال په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او د پاکستان حکومت یو ځل بیا ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې هیڅ راز مرستې او هڅې به ونه سپموي. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د پاکستان د هڅو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې له مسلې نه ډېره ګټه پورته کړې. د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان منتقد احمد سعیدی وای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په همدې خاطر کابل ته راغلی چې د افغانستان د سولې له مسلې نه نوره ګټه هم ترلاسه کړي. له ښاغلي سعیدی سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې ده. ښاغلي سعیدی، د مرکې په پیل کې د پاکستان د هڅو په اړه وویل:
په دې ورځو کې د افغانستان په واره کې پاکستانیانو ته لوی اختر دی. لوی اختر په دې معنی چې پاکستان غوښتل چې امریکا مستقیماً د طالبانو سره مذاکره وکړي. دا کار وشو. طالبان ارزو درلود، پاکستان ارزو درلود چې یو وار بیرته پاکستان مطرح شي، چې ترامپ عمران خان ته نامه ولیکل، د ځان خواهش وکړه. بل خبر هم دا ده چې امارات متحده عربي سعودي چې د پاکستان یاران دي، په دې قضیه کې شریک شو، په دې معامله کې شریک شو. اوس حکومت افغانستان آماده شو چې طالبان منع شي نیاز سیاسي په قدرت کې سرتاسري هم جانب شریک شي. دا د پاکستانیانو آرزو د دې لپاره قریشي راغلی چې د دین نور هم برابرزوري وکړي په خپل ګټه کې.
انې فکر کوي چې پاکستان له دغه حالت نه له هر خوا په ګټو کې هم د نړیوالې ګټې او هم له افغانستان طرفه
دنیا ته داسې پاکستان وښیي چې پاکستان نقش لري، پاکستان هر څه کولی شي، د پاکستان عزت اوچت شو. افغانستان هم مجبور ده چې پاکستان ته هر دیغل یو نوک اشاره ورکړي چې د تاسو لطف و محرمت غواړو. بل بیان د امریکایان مطرح ده. امریکایان اوس د طالبانو په مخ کې زنګول شو، یعنی زانو وهل، زنګوله شو، نور به هر څه د پاکستان به ګټه کوي.
بلې، خو ښاغلی سیدی، فکر کوي چې پاکستان به دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې صادقانه او رښتینی همکاري وکړي؟
چون دغه سولې د پاکستان به ګټه دي، د پاکستان د حامیانو په ګټه کې دي. بلې، پاکستان دا کار کوي چون د پاکستان به ګټه دي، د پاکستان د حامیانو په ګټه کې دي، نه د افغانستان د ټول ملت په ګټه کې.
د سیاسي چارو کارپو په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی و چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې او په دې اړه خپل نظر څرګنداوه چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې د پاکستان ژمنې هسې تبلیغاتي خبرې دي او پاکستان غواړي چې له دې لارې په خپله ګټه د ځان لپاره کار وکړي د نړۍ په کچه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
س زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. دا وخت د غرمې 12:15 دی. د خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ چې فیروزه عزیزی چمتو کړي.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي سږکال یې د هیواد په 24 ولایتونو کې تر 215 د اوبو لګونې پروژې پلي کړې. د دغه وزارت نه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د اوبو لګونې پروژو په تطبیق کې 2.9 میلیارد افغانۍ لګول شوي او 150,000 کرنیزې ځمکې ورسره خړوبې شوي دي. د افغانستان د کرنې وزارت په خبره له دغو پروژو نه 1.2 میلیون افغانان برخمن شوي دي. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر دې وړاندې 50% کرنیزې اوبه به د ناسم مدیریت له امله ضایع کېدلې، خو د دغو پروژو په پلي کېدو سره د اوبو دغه اندازه ضایعات 15% راکم شوي دي. دا یادونه ده چې په افغانستان کې ډیری ځمکې د اوبو د نشتون له امله شاړې دي او که د اوبو لګولو لازم سیستمونه رامنځته او د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي، دا به تر ډیره په دغه هیواد کې کرکیله پراخه او د بزګرو اقتصاد پیاوړی کړي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي سږکال په دغه ولایت کې د زعفرانو محصولات زیات خو قیمت یې راټیټ شوی دی. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر سعد خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل په 1990 مریز کال کې په دغه ولایت کې 1.5 ټنه زعفران تولید شوي، خو د 1 کیلو زعفرانو قیمت 450 امریکایي ډالر دی، حال دا چې مخکې به 1 کیلو زعفران تر 2000 ډالرو پورې پلورل کېدل. د ښاغلي خطیبی په خبره د دغه ولایت ګڼ شمېر خلک د زعفرانو د کښت په برخه کې په کاروبار بوخت دي او له همدې درکه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 1.5 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,360 افغانۍ، 1.5 کیلو بوري بوره 1,320 افغانۍ، 1.5 منی بوري وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 8.5 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 5.5 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 50 اویا افغانۍ 50 اویا پوله، 1 یورو 5.8 افغانۍ 40 پوله، 1 انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 60 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، 1 ایراني تومان و افغانۍ 50 اتیا پوله، 1 هندۍ کلداري 1,080 افغانۍ او 1 پاکستانۍ کلداري 1,540 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې ورزو ټاپ نړیوالې موضوع ته چې دا د وړاندې کیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو فرمان لاسلیک شوی دی. د فرانسې خبري اژانس د امریکا د پوځ د ویان پرونی خبرې راخیستې دي چې ویلي دي د سوریې په برخه کې اجرایوي فرمان لاسلیک شوی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره صالح محمد صالح د شیبه چې دا موضوع البته تعقیب کړی ده په سټوډیو کې را سره دی. صالح صاحب، خبرونه ته راغلی، د امریکایي پوځیانو د وتلو د فرمان جزئیات څه دي؟ دقیقا څه پکې ویل شوی دي له سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په فرمان کې؟
ډیره مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو فرمان لاسلیک شوی دی. سی این این ټلویزیوني شبکې ویلي چې دفاعي چارواکو دغه فرمان لاسلیک کېدل تایید کړی دی. د شبکې د بل مقام خبري هم راخیستي چې ویلي دي دفاع وزیر جماعتس چې له دغه څوکۍ څخه په لرې کېدو دی دغه فرمان لاسلیک کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره چهارشنبه په ټویټر کې په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې موږ په سوریه کې د داعش ترورستي ډلې په وړاندې بریالي سوي یو. هغه په دې ویډیو کې له سوریې څخه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه هم اعلان کړله او ویل چې له دغه جګړه ځپلې هیواد څخه به ټول امریکایي ځواکونه وباسي.
سالی صاحب، له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې له کبله پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ باندې یو لړ انتقادونه هم شوي دي، که د دې انتقادونو په اړه لږ وضاحت ورکړي اوریدونکو ته.
د انتقادونو اوس روان دي. تکل صاحب، د امریکا د کانګرس هم ډیموکراتو هم جمهوریت غوښتونکو غړو هم پخوانیو حکومتي رهبرانو او د واشنگټن نړیوالو متحدانو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړه انتقادونه کړي. ګڼو انتقاد کوونکو ویلي چې له سوریې څخه په ناببره توګه د امریکایي پوځیانو وتل به په سوریه کې له کورد متحدانو سره خیانت وی امریکایي ځواکونه له 2015 میلادي کال راهیسې په سوریه کې دي چې د سوریې له عرب او کورد متحدانو سره د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. انقریب یا تور لګولی چې د کوردانو دغه جنګیالي له هغو کورد افراطي وسلوالو سره ارتباط لري چې په ترکیه کې فعال دي. نورو انتقاد کوونکو بیا ویلي چې دا به ایران او روسیې ته چې په سوریه کې فعال دي بریاوي په برخه کړي. د فرانسې ولسمشر ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر وروستۍ پریکړه سخت خواشینی دی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب یې کړې ده. ایمانویل مکرون پرون یکشنبه په چاد کې یوه خبري کنفرانس ته وویل چې ټول متحدان باید یوه او بل ته د باور وړ وي. د ولسمشر ټرمپ ځینو نږدې متحدانو هڅه کړې چې په عامه ولسمشر وهڅوي له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د ولسمشر ټرمپ پر بهرنۍ پالیسۍ د اعتراض په ډول تیره پنجشنبه استعفا وکړه.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. واومریدل چې د امریکا دفاع وزارت وایي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو فرمان لاسلیک شوی دی او ډیر ژر به دا فرمان عملي شي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ ولی وای په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له یو شمیر مهمو مشرانو سره لیدلې دي او له هغو سره د سولې په اړه خبرې روانې دي. د کونړ ولی وای د هلمند دی چې دا خبرې به له ځان سره ښه زیری ولري. د دې موضوع جزئیات له کونړ د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي رادیو ته ویل ل کومې ورځې چې کونړ تراغله هڅه یې داد چې د وسلوالو طالبانو سره د جنگ په ځای د خبرو للارې ستونزې حل کړي چې تر اوسه د طالبانو یو شمیر مهمو مشرانو سره اړیکې نیولې او لیدنې هم کړې دي.
دغه سره مناسته شوی ده، دغه سره ملاقات شوی ده او دا ملاقات به ان شاء الله دوام ورکو. موږ په څو برخو کې کار پیل کړی. لومړی د بسازي انکشاف په برخه مخنیوی نیوی، دویم د معارف او د سیاحت برخه په وړاندې به ستونزې نه جوړیږي او د موږ نصاب تعلیمي او نظارت باندې موږ لخوا وي. دریم د اوربان په مسایلو نیم بحث روان ده. انشاءالله زه باوري یم چې دا برخه به هم پیاوړې شي.
هغه وای جنگونه او وژنې ستونزې نشي حل کولی بلکې زیاتوي. نو وسلوالو مخالفینو ته هم په کار دي چې جنگ ته د پایټکی خودو د پاره افغان حکومت سره خبرې وکړي.
زه خپل په دوی مغاګ ده چې د افغانانو سره ناشته تیار شي. اخیلا مې دا ده چې دوی مذاکرې پیل کړي او افغانی حل لارو باسه افغانی لار ته حل ته ورسید.
تر اوسه په کونړ کې د وسلوالو طالبانو قومندانانو او نور مشرانو د حکومت د مسؤلینو سره د شو خبرو پاړه څه نه دی ویلي، خو خلک د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې افغان حکومت سره دې خبري وکړي ځکه چې د جنگ دواړو خواو ته افغانانو ته زیان رسیږي.
نو الله جل جلاله نه موږ سوله غواړو د مخالفینو نه ځکه چې ډېری نیتې شولې په افغانستان کې ډېری کونډې او یتیمان شول او الله پاک دره هم کې نور سوله راشي په افغانستان کې چې نور د دې جنگ نه لاس واخلي او سوله وکړي. د افغانستان د خلکو سره ټول مسلمانان دي، تو طرفه مسلمانان دي چې سوله وکړي او نور جنگ نه لاس واخلي.
نوم می امام صدین ده سوکه ولسوالی اوسیدون کی امنګه پیدا د څومره زرزر کیږي چې نور د افغانانو دا وینه په یول ونه شي او یو سکون او یو آرام ژوندګی لري چې دا زمونږ لپاره ډیره بهتره. په وسلوالو موږ دا د نور د الله لپاره دا وسلې پزمک کې د یوګب وګ د خپل نظام سره ودرېږي.
د کونړ والی د ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو مشرانو سره د شو خبرو څخه په داسې حال کې پرده پورته کوي چې تیرونه په بوزوبۍ کې د وسلوالو طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ خبري وشوي، خو د وسلوالو طالبانو لیگل شوی پلاوی د افغان حکومت هیئت سره له خبرو کولو انکار وکړ.
خبری مجله اوري او سم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کو. اجمل تورمن د نن ورسپانې کتلی او پلانډي سره راتوي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوی.
کابل چھپ ورسپاڑو پخپلو نننیو گنو کے دا افغانستان پتڑاو دا بیلا بیلو مهم مسائلو پاڑا لیکنی او سر لیکنی خبری کڑی جی میڈیا ارمان خپلواک ورسپاڑی پخپل سر مخالہ کی لیکلی پدا سے حال کی چھ دے ملی وحدت حکومت دو مرد سو میاشت پات دی ولس مشر غنی پیو حیرانون کی اقدام کے امر اللہ صالح دا کورنی چار دو وزیر او اسد اللہ خالد دا دفاع وزیر پتوگا وٹاکا ورسپاڑ لیکی دا پدا سے حال کرا چھ دا دواڑا دا ولس مشر دا خوخی وڑ چیری نوی پسر مقاله کې دا هم راغلی چې دغه ټاکنې په داسې وخت کې کیږي چې د سولې خبرې روانې دي او ښکاری چې امریکا او پاکستان سره ډېر نږدې شوي. د سر مقاله لیکونکي په باور خای ولسمشر دا احساس کړی و چې راتلونکي بدلونونه داسې لوري ته حرکت دي چې پاکستان به د سولې په خبرو او داسې نظام په جوړولو کې چې طالبان به یې هم یوه برخه وي مهم رول ولري. نو ځکه یې په نظر خپلو دوو مهمو وزارتونو ته د پاکستاني زرو څیرو په ګمارلو اقدام کړی دی. مسیر خپلواک ورځ پانی بیا کابل تر پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه لیکلی دی. مسیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په حواله لیکلی چې شاه محمود قریشی به د سیمې څلورو هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې افغانستان ته هم سفر وکړي. په اعلامیه کې راغلی ټاکل شوی چې دغه سفر نن له کابل نه پیل شي او بیا نوموړی ایران، چین او روسیې ته هم سفر وکړي. مسیر د سرچینې په حواله یادو هیوادونو ته د قریشی د سفر هدف د اړیکو پراختیا ښودلې ده. ویسا خپلواک ورځپاڼه بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې ایریک پرنس غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کمپنیو ته وسپاري. په مطلب کې وړاندې راغلي له افغانستان نه د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي استلو تر پریکړې وروسته لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې پر ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په تړاو فشارونه زیات شوي دي. ورځپاڼه دي کې امریکایي ورځپاڼه واشنگټن اگزماینر په خپل یو مقاله کې لیکي چې د بلک واټر کمپنۍ پخوانی رئیس ایریک پرنس له ډونالډ ټرمپ سره خپل اړیکې نږدې ساتي او نوموړی دې ته هڅوي چې د افغانستان جګړه قراردادي او خصوصي کمپنیو ته وسپاري. په مطلب کې دا هم راغلی چې د بلک واټر پخوانی رئیس له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو او د امریکا د دفاع وزیر له استعفا وروسته ویلي چې موږ را روان یو.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خوست ل شیخ زاید پوانتون څخه سکال نږدې ول سوتنه فارغ شوی چې څلور پنځوس پکې خزیون جونې دي. د خوست د دې پوهنتون چارواکي وایي د محصلانو د کرنې، طب، انجینرۍ، ښوونې او روزنې، شریعتو، حقوق، اقتصاد، ژبو، ادبیاتو او څو نورو پوهنځیو کې لوړې زده کړې کړې دي. د ازادۍ رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور راکوي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي چې سکال د یاد پوهنتون څخه نږدې ولسوه محصلان فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. د یک شنبه پر ورځ د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس پوهندوی عبدالخلیل افغانی ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل په یاد پوهنتون کې د زده کړو د ښه کیفیت له کبله محصلان له لازمو علمي او مسلکي وړتیاو برخمن دي او دوی هیله لري چې ډیری به حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې رسمي دندو لپاره جذب شي. د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس د سکال د فارغانو په باب وویل
سکال شیخ زاید پوهنتون پاره سوا اوبر نیوی تنه محصلین جامع ته د خدمت په مخه وړاندې کړي دي چې د هغې جملې څخه یې څلور پنځوس اوناس محصلین دي. فارغین چې کومه دي په هغې کې زراعت، طب، انجینری، ښوونه روزنه، شریعت، حقوق، اقتصاد، ژبه، ادبیات، ټولنیز علوم، کمپیوټر ساینس، ویترنری دا پنځه شامل دي.
عبدالخلیل افغانی زیاتوی د زده کړو او تحصیل پر مهال شیخ زاید پوهنتون یو شمېر محصلان کاری زده کړو لپاره ځینو حکومتي ادارو ته معرفي کړي چې په دې کار سره په حکومتي ادارو کې د هغوی د جذب امکانات ډېر شوي دي.
دوی کار هم زده کوي او د دوی سره یو شناخت هم پیدا کیږي. د همدغه شناخت په نتیجه کې چې هلته کله بستونه اعلانېږي چې دوی عملي زده کړې کړي په هغه ادارو کې د کار سره بلدتیا موندلې وي نو دوی ته بیا د جذب امکانات پیدا کیږي.
په پوهنتونونو کې یوه بله مهمه مسله په خپله د استادانو د ظرفیتونو او علمي کچو لوړول دي. د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس وایي
پنځه اویا د مختلفو پوهنځیو استادان چې کومه دي هغه د هېواد د ننه او د هېواد نه بهر د ماستری او دکتورا په پروګرامونو کې مصروف دي.
بل لوري ته یو شمېر کتون کې او د نظر خواندان د ټولنې په ځانګړي ډول ځوان کهول کې د لوړ زده کړو تحصیل او تعلیم د ډېرېدو ټولنیزې اغېزې مهمې بولي او وایي چې په دې سره ولس کې ښکاره فکري، ټولنیز او کلتوري بدلون راغلی دی. د پوهنتون یو تن استاد پوهنمل احمد جاوید شکیب وایي
په مثبتو تاثیراتو کې موږ ویلی شو چې اول یو ستر فکری بدلون یې دلته رامنځته کړی، دویم مهم بدلون یې دا ده چې خلق تحصیل ته او تعلیم ته تشویق شوی دی، دریم دا چې د خلکو د کلتور سطحه اوچته شوې ده. له دې سره همدارنګه دغه کوم کسان چې له دې ځینې فارغېږي له پوهنتون نه دوی خپلو کلیو ته ځي، اوله ته په کلیو کې خلکو ته یو مثبت پیغام وړاندې کیږي.
یاد دې وي د خوست شیخ زاید پوهنتون ټول شپاړس پوهنځي لري. په یاد پوهنتون کې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه د 323 خزینه محصلانو په ګډون خواوشا 8000 محصلان په تحصیل بوخت دي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق وړاندې کیږي. خو لومړی نوریاس نوري ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته په سفر کې له خپل افغان ساری د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی او افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی په یو خبری کانفرنس کې وویل چې ښاغلی قریشی له خپل ساری صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپلې اعظمي هڅې نسپموي. د کندهار چارواکي د دې ولایت په میوند او معروف ولسوالیو کې د دولت یو دېرش وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د امریکا دفاع وزارت ویل سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو امر لاسلیک شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه به په سوریه کې د ایران د دایمي حضور د مخنیوي لپاره د اسرائیل هڅې بندې نه کړي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونې د دې اونۍ بحث مو د کابل ولایت د رایو بیا شمیرلو څرنګوالي ته ځانګړې کړی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د کابل د انتخاباتو په تړاو دوی ته نیمایي اسناد نه دي سپارلي. له بل خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای ټول هغه اسناد چې د شکایتونو کمیسون غوښتي وو ورسپارل سوي. تفصیل د ناجي صافي په راپور کې
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر راتلونکو څلورو ورځو پورې د کابل د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان خبره کوي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي تر اوسه د کابل د انتخاباتو د تقلب او سرغړونو په تړاو دوی ته اسناد نه دي سپارل شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان او کمیشنر علي رضا روحاني د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم اسنادو ته چې موږ د کابل د انتخاباتو د څېړلو لپاره اړتیا درلوده په خواشنۍ سره چې تر اوسه نیم اسناد هم نه دي لیږل سوي. هیله من یو چې جدن دا اسناد موږ ته وسپاري.
د شکایتونو کمیسیون وایي په نتایجو کې ځنډ د دوی کارونه هم له ستونزو سره مخ کړي دي. له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د 9 ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان کړي او ویلي چې د کابل د رای شمیرنې بهیر هم پای ته رسیدلی او تر یکشنبې ورځې پورې به اعلان کړي. خو د دغه کمیسیون یو شمیر کمیشنران وایي د کابل په انتخاباتو کې ستونزو ته په کتو ابتدایي نتایج به د قوس میاشتې تر پایه پورې اعلان نشي.
دا چې عام خلک څه وایي له دوی به یې واورو.
زه محمد نسیم خویشم دا ورورا له کمیسیون د انتخاباتو نه دا چې انتخاباتو کې باید څېړنه وکړي او ښه صفا معلومات وکړي. زر د دې نتایج اعلان کړي. د خلک ټول همدغه باندې دي چې اوس دې نتایج اعلان شي، نتایج نه دي اعلان شوي.
زما نوم نجیب الله دی. زه غواړم چې د پارلمان انتخاباتو نتیجه ډېر بژر معلوم شي.
نوم عبدالغفار دی. دغه انتخابات زر در زر لارې معلومه شي، رای سفید یا تور سپینه لارې معلومه شي.
دا چې د کابل ولایت رای څه ډول او څنګه وشمیرل شوی او لومړنی نتایج به کله اعلان سي په بیا شمیرلو کې خو بستون زینبې په دې اړه مو بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو. سادات صاحب، که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د کابل ولایت د رایو نتایج سوي دي.
ډیره زیاته مننه کوم افغان صاحب، تاسو ته د مینی صاحب ته ستاسو ډیرو قدمونه اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د تاسو په جریان کې استئ چې د کابل د 102 د رای ورکونې مرکزونو شمارش د سره تر سره شو، هغه چې هغه هم د ټاکنې شکایتونو کمیسیون فیصله کړې وه. د هغې نه وروسته شپږ دېرش نور محلونه هم دوی راستولي وو، هغه هم وشمیرل شول او همدا اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې کار کوي تر څو هغه سیستم ته داخل کړي. تر دې دمه پورې زه ستاسو سره خبرې کوم، 50 سلنه دغه معلومات سیستم ته داخل شوي دي او دا نور به هم سیستم ته داخليږي او د راتلونکو نه په سر کې به ان شاء الله د کابل ابتدایي لیست هم خور کړو.
مروه جانې، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ګلی کې وای هغه لازم او اړین اسناد چې د لازم او د انتخاباتو کمیسون یې باید موږ ته وسپاري تر اوسه پرې نه سپارل شوی. د تاسو معلومات څه ښایي؟ د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای چې موږ دغه معلومات سپارلې دي. آیا دغه لازمي معلومات دوی ته سپارل شوي دي؟
سلام تاسو ته افغان صاحب، سادات صاحب ته، اوس موږ ټولو اوریدونکو ته د شکایتو کمیسیون هغه قانوني حق چې درلود او دوی د دې غوښتن کې و چې یا باید رای باطل سي او که بیا نه باطلېږي، دوی باید هغه ټول د ټاکنو مواد دوی ته ورکړي تر څو دوی په خپله فیصله کې له سره تجدید نظر وکړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه مواد چې په کمیسیون کې شتون درلود هغه یې ورکړل، خو ستونزه دا ده چې مواد له پیل څخه تکمیل نه و. مرکزونو او محلونو فهرستونه نه درلودل، ډیری ځایو بیا که و قلمی و ستونزې یې درلودې. د دې ترڅنګ ژورنالونو ستونزه درلوده، فورم د نتایج هم ریزل چیټونو ستونزه درلوده. نو که دوی ور هم کړي او دا اسناد تکمیل نه و، نو څه به ورکړي؟ هغه څه چې و هغه یې په اختیار کې ورکړي دي. او همدا د دې لامل سو چې د کابل د دریم ځل لپاره بیا شمیرنه وسوه. د هغو مرکزونو او محلونو رایې چې وشمیرل سوې تر اوسه پورې هم د 23 محلونو رای لا موضوعی گنگ ده او د کمیسیون رهبری، یعنی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رهبری تر اوسه دغه په اړه کوم تصمیم نه نیولی. د شکایتو د کمیسیون لخوا یو هیئت هم ولېږل سه چې دغه 23 محلونو وضعیت په څنګه کېږي، ځکه دا بلو باکسونو کې ځای پر ځای سوي دي چې د خپل خلاف د طرز عمل ده، ځکه په دې بلو باکس کې فهرست، ژورنال، فورمه د نتایجو او د ورق و هغه ورقې چې رای کې کارول سوي وي، د رای ورقې هم ټولې یو ځای دي. یعنی د خپل دوی طرز عمل نقص کړی ده، او دا چې د دغه 23 محلونو موضوع به څنګه کېږي د تبعیت کمیسیون ځواب ورکړي چې تر اوسه پورې خبره ګونګه.
سادات صاحب، مروه جان وایي چې تاسو مواد سپارلې دي خو تکمیل او بشپړ نه دي.
هغه څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپله ولکه کې درلودل هغه ټول نه ده چې هغه دغې کاپیانې، بلکې اصل مو د شکایتو کمیسیون ته وسپارل تر څو دوی وتوانېږي شکایت ته درست رسیدګي وکړي او هغه اړین معلومات چې دوی ضرورت لري هغه په خپل اختیار کې ولري. صحیح ده، په ځینو مواردو کې به ستونزې او مشکلات وو، یا به هم اسناد مکمل نه وو، یا هم ریزل شیټونو کې به ستونزه وه. خو په همدغه اساس باندې بیرته هغه 102 مرکزونو د بیا ځل شمیرلو لپاره څه ضرورت وو؟ خو همدغه موارد د دې بایش ول چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پریکړه وکړي چې یو سل دواتیا مرکزونه بیرته د سره وشمیرل شي، او دا پروسه هم د شکایت کمیسیون کارکونکو هم په دې کې ګډون درلود. نظر بنسټونو، سیاسي اعزاب او مدني ټولنو دغه ټولو پر وړاندې دا پروسه تر سره شوله او پای ته ورسېدله. شپږ دېرش نور محلونه هم دوی وښودل، هغه هم زموږ همکارانو هغه بیا ځلې وشمیرل، او ځینې نور محلونه شته دي چې په هغې باندې هم شک شته دی. او د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري په همدې باندې کار کوي تر څو د هغې د شمیرلو لپاره هم زمینه برابره کړي، او یا هم دواړه کمیسیون نه دی نتیجې ته سره ورسیږي چې کوم محلاتو د بیا ځل شمیرلو کې ممکن اغل ته حق حقدار ته وسپارل شي، او یا هم که چیرته په کوم ریزل شیټونو کې لاسوهنه شي وي هغه به رسن اغل ته زموږ همکاران نور په دې باندې کار کوي چې هغه باید سره وڅېړل شي، تفتیش شي، او له هغې وروسته صندوقونو ته مراجعه وشي او حق حقدار ته وسپارل شي. دغه موارد شته دي، اما په ټوله کې د بیا ځل شمیرلو پروسه پای ته رسیدلې ده او اوس په دې باندې کار کوي چې د ټول سیستم ته داخل
مخکې مروجه نیول چې د درويشتو محلونو برخلیک لوس معلوم نه ده او ته دا ونه وکړه چې شپږ درس نور بیا شمیرل کیږي چې بده معلومات ورکړي
شپږ درس ورسته د یو سل دواتیا مرکزونو څخه کله چې د غشم شمارش پای ته ورسید او شپږ درس نور محلونو باندې هم توافق وشو هغه هم وشمیرل شو په اوس کې کوم محلو ته چې مخکې اشاره وشول هغه لمینی ورته اشاره وکړه ځنې داسې محلات شته چې په غې پړه باندې تروسه پوری اختلاف دی نظر ریاشتون لري یا هم پغه ورځ باندې داسې خودل شوې ده چې امنیتی بنسټونو د غې ځای امنیت نه دی خوندي کړی او اغل تبیرای ګرنه شوې ده خلک لري رائے کارول ده یعنی دا ډول اختلافي موضوعات شتون لري په دې اړه باندې به کمیسیون پریکړه کوي د شکایت کمیسیون سره هم په دې اړه باندې د همغږي ناسې تر سره شوې دي ترسو ګډه موافقه ته ورسیږي داسې موافقه ته چې وتوانی ګو هغلته حق اقدار ته وسپل شي او د چا پاکی روی رای توری نشی
درنو اوریدونکو دې بحث ته مو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غړي هم را بللی خو متاسفانه تر پڅیر دوی بحثونه نه حاضرېږي تر څو پورې خپل جواب وایي صدات صاحب بیا راځو تاسو ته کچيري راتو وایي د بایومیټریک سیستم را دلته په کابل کې شمیرل سوي دي ک نور هم د نوملار نه استفاده سوي دي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په ورځ د غپریکړه وکړه په هغه محلاتو کې چې غلطه بایومیټریک وسیله کار نه ورکوي هغلته د هغه کسان چې راځي خپل رای کوي د هغه نمونه دی ولیکل شي په ورقه کې تذکرې نمبر سټیکر نمبر سره ورسته به غدر ورکونکو لیست سره سر ورکوي که چېرته رای ورکونکو په لیست کې نوم شتون درلود د هغه پرای به حساب کېږي همغه میکانیزم هم د اوس موږ تر لاس لاندې لرو او دغه کوم لیست هم چې د کابل ابتدایي لیست باندې کار کیږي په همدغه اساس به تر سره کیږي هم به بایومیټریک رای پغی کشتون ولري هم هغه غیر بایومیټریک رای چې د محل رئیس ناظرین او مشاهدین هم توافق پدې کړی چې په دغه محل کې بایومیټریک کار نه کوي او هغه تل د په همدغه عادي شکل سره د هوادوال خپل رای وکړي په دې شرط چې نو میدره ورکونکو پولیس کشتون ولري او په همدغه اساس موږ پر مخ ځو هم د اوس لیست په همدغه اساس باندې ترتیبی
اغلی امینی کدره ته چې تاسو خپل د نظر بنسټ په توګه باندې کار وکړي کله چې دوه همزل دغه رایش مرل کېدلی ل اصلي رای سره د دوی توپیر څومره وو یعنی څومره درغلی راو وتله
کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د بیا شمیرنې لړۍ دوام درلوده په کې د یو شمیر ستونزو موږ هم شاهدانو بایومیټریک خو ستونزې درلودې فهرستونو ستونزې درلودې ژورنالونو په فوق العاده ډول ستونزې درلودې د دې ترڅنګ یو ځانګړي نوماند کله چې په مرکز او محل کې یو رای اخیستې و بیا کله چې تر کمیسیونه رسیدلې وي او د بیا شمیرنې لړۍ پیل شوې وه د دغو رایو کچا یا ډېر لوړه تللې وه یا هم په مغه اصلي ډول نه و او رای ورکی شوی وي ډېری نوماندانو په دغه فورما د نتایجو کې لاسوهنه شوی وي یو نوماند یوازې لاس رای اخیستی بیا کله چې اوسې ګورو لاسې سلسوي دي په همدې ډول یوازې د مقابل کې د ستونزه نه و
ستونزه په اول نتایجو کې کده ورسته لشمیرل نتایجو نه ستونزه چیرته ودل اول کمی ورکل شوی یا زیات ورکل شوی کوس هغه ستونزه را برسره شوی
دا چې ستونزه چیرته وي دا لاسوهنه په ګودام کې شوی په محل کې شوی په مرکزونو کې شوی او په کمیسیون کې شوی دا باید کمیسیون دې ته ځواب ورکړي خبره ده چې کله په مرکز او محل کې رائے وشمیرل شوی هلته د نمایندانو ناظرینو هم شون درلود یعنی هلته دوه عمر درغلې نه وسوي لکه اوس چې کمیسیون کې خو اوس پالنی ډول هر ورځ یو دوه نفر هلته بالفعل تذکرې کیږي چې دوی په ریزلټ شیټونو کې لاس وهي او ځانګړي نوماندانو ته دوی کار کوي او هر ناظر هلته زینفه ده او هر کارکونکی هلته د یو چا لپاره کار کوي تر ډیره حده پورې زه نسم ویلی چې ټول کارکونکي د ستونزې لري خو ستونزې د بیا شمیرنې لړۍ کې نورې هم ډېرې سولې هغه لمندې چې د دوهم ځل لپاره موږ درلوده چې شاید درغلیو ته لاره هواره نسی او د حق حقدار ته وسپرل سي هغه سیونه سو
سبدی موضوع پاړه تاسو جواب شید
افغان سه په افغانستان کې یو غلط فرهنګ ده غدې چې موږ او تاسو په شکونو کې ژوند کوو همیشه د شک سره د موږ او تاسو ژوند مل دی په ول کې ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه ټول نهادونو د غوښتنه کوله چې د کابل رای باید سره وشمیرل شي دی ټاکنو شکایتونو کمیسیون فیصله هم پر دې اساس باندې و چې یو څلور دواتیا مرکزونو رای د سره وشمیرل شي دا پروسه کله چې موږ تل اصلاندې ونی ولا یو تن شکایت کمیسیون یو کارکونکو د انتخاباتو کمیسیون کارکونکو د نظر بنسټونو کارکونکو د سیاسي حزبو ناظرین د مدني ټولنو ناظرین او د کاندیدانو ناظرین هم په دغه پروسه کې ګډون کوي. فکر وکړه په مغه یو میز باندې پنځه شپږ واټن کسان غلطه یا فرما د شکایت کمیشن کارکونکو سره یو د انتخاباتو کارکونکو د کمیشن کارکونکو سره دوه رای غلطه رسولي او کله به چې هغه صندوق خلاصېدو په اخر کې به غیر سره سر ورکولو. دا که چیرته فکر وکړه د انتخاباتو کمیشن کارکونکو د فاسد وسیګ غیر چاته رای زیاتی کړی وي د شکایت کمیشن فورمې سره بیا ولا غلطه سر ورکول کیږي او درست خودل کیږي. که چیرته غلطه رای کم زیات شي وي آنن غلطه اقدامات تر سره کیدل او امنیتی بنسټونو ته امنیتی مسؤلینو ته هم دغه کسان سپارل کیدل. د ناظرو بنسټونو سیاسي اعضابو مدني ټولنو او د کاندیدانو ناظرین مغلطه دویم د خپل مشخصو کسانو د پاره غلطه کار کوي. د کاندید ناظر خپل کاندید کار کوي نغه نه پریږدي چې احمد محمود ته بل څوک غلطه رای زیات کړي. یعنی د ناظرینو تعداد زیاتواله هم په دغه مخه باندې و ترسول دغه پروسې څخه دوی ټول نظارت وکړي او ټول په دې باندې پوه شي چې احمد محمود ته کار نه کیږي. ممکن دغه موارد چې مخکې ورته اشاره وشوله شته دي موږ او تاسو په داسې ټولنه کې کار کوو چې دلته فساد هم د اوس چیغې وهي یو کس ته د پیسو په مقابل کې غویار کار کوي اما هغه آنن گیر شوی دي او امنیتي بنسټونو ته کسان سپارل شوی دي.
کدا اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې هغه نتایج چې په محلونو کې شمیرل شوی او چې بیا ځلې دغه رای وشمیرل شولې دغه نتایج یو بل سره سر خوري جګ دي ټټ دي کم دي زیات دي څنګه
د بیا شمیرل پروسه کومه موده کې چې پایته ورسېده د کابل د بیا شمیرل پروسه هم دا اوس موږ همکاران په دې کار کې وسوم لږ چې کېږي د باید سیستم ته داخل کې کړي. سیستم ته داخل شي لږه نو وروسته بیا موږ کولای شو هغه درست رقم تاسو ته درکړو چې هغه کوم رزل شټونه چې په لومړی کې وو په محلونو کې شمیرل شوی او په اوس کې چې د بیا ځل شمیرل نه وروسته کوم ډول شټونه موږ ترلاسه کړی دي په دې کې څومره تفاوت راغلی دی دغه تفاوت د څه پر اساس دی دغه موارد چې ان شاء الله ډیر زر به تاسو سره شریک کړو په دغه دوه درې ورځو کې به دا ټول سیستم ته پورته شي او لږه وروسته بیا موږ ډیر په اساس سره کولای شو دغه درست ارقام بیا تاسو ته درکړو.
مروه جنې تاسو په همدغه پایلو کې توپیر ویني لیدلې ده یعنی هغه رای چې په لومړی سر کې په محل کې شمیرل شوی دی و چې بیا ځلې د کوم صندوقونه یا مرکزونه یا محلونه وشمیرل سول د لومړنۍ پایلو او د اوسنۍ بیا شمیرلو غنتاج دا سره ورته دي کم دي زیات دي
توپیر ډیر شته. په کې اول دا چې دوی وی نظر بنسټونه او د څار بنسټونو د غوښتنه وکړه چې باید د کابل رای وشمیرل سي لسره ځکه په کې د ټاکنو پر ورځ په 28 او 29 د میزان ستونزې دومره ډېرې وي چې په یو ځل شمیرل کېدل باندې موږ د کابل ستونزې نه سوی حل کولای. موږ د دې غوښتونکو چې باید د کابل رای لسره وشمیرل سي خونه په دې ډول او دوی وی چې د شکایتو د کمیسیون یو استازي حمل ته شون لري او ک د ټاکنو خپلوا کمیسیون کارکونکو په فساد کې وینو غونه دي کاغو له دغه شمیرنې څخه او له دغه لړۍ څخه رضایت درلودای نو د کابل رای به نه باطلولې او اعلان به نه کړ چې کابل دغه مرستونز لري چې ټول دي باطلې سي او بیا د حکومت او د دواړو حکومت مداخله وکړه چې دوی بیا سره توافق وکړي او دې ته مجبور اسول چې ترای بدل سره وشمیرل سي. یعنی د شکایتو کمیسیون هم په د ټاکنو په خپلوا کمیسیون کې ډیر ستونزې لیدلې وې چې دا رای باطلې سولې کنه نو د باطلې دلو حق هم بیا نه درلود که هیڅ ستونزه نه و. د دې ترڅنګ د هغو کسانو چې دوی وایي هو ګیر سوال هلته چې دوی یو ځانګړي نومانته کار کاوه یعنی دوی دا تاییدوي چې دا ستونزې هلته وي دا څو ځله لیدل شوي دي چې یو کس هلته ګیر کیږي چې لاسوهنه کوي بیا نو وخت سبا ته ورځو له یوه هنګر ایستلې بل هنګر کې درول سوی. یعنی کمیسیون د سوال او جواب هغو مراحل ته دوی متعهد نه دي او هر کله چې هلته درغلی لیدل کیږي فساد لیدل کیږي دوی په هغه ډول چې باید ورته رسیدګي وکړي رسیدګي نه ده کړې. همدا ده چې د خلکو اعتبار او اعتماد له منځه تللی او هلته هغه پاک کسان هم چې دي هغه کسان چې دغه ملي پروسې لپاره په واقعي ډول همکار کوي پکې ورک شوي دي. اوس
صدا صاحب دغه ستونزه تاسو منئ؟
مخکې مو ویل چې دغه مشکلات شته دي. موږ تاسو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې په پلازمینه مرکز کې یو څوک پورته کیږي د 22 ساعتونو لپاره د ټول ښار بندوي او امنیتي ځواکونه په دینه توانیږي چې اقلا هغه دغه وضعیت د دوی کابو کړي. نه یوازې دا چې د کمیسیون باندې دغه تور چې پورې شو ما مخکې ومنل چې ممکن د کمیسیون ځنې غړي واقعا په دغه موارد باندې دوی ملوث ووسیږي. نه مې غوښتل دغه موضوع ته اشاره وکړم اما غلې منیت خدمه مخامخ دوی شته د دوی رئیس هم په مغه ورځ مغل ته په کمیسیون کې وو د دوی دوه تن همکاران په دغه تور باندې چې مشخص کاندید ته کار کولو گیر شول د خپدې مانانه ته چې تاسو ټول بنسټ فاسد دی یا هم هغه د پاره چې کوم مسؤلیت تاسو سپارل شوی دی دغه د پاره کار نه کوي بلکې مشخص کاندید ته کار کوي هغه د څو روپو په مقابل کې دغه وضعیت دی دغه موږ تاسو د ښار دی د وطن وضعیت دی دا باید موږ تاسو ومنو په کمیسیون کې هم دغه ستونزه مشکل شته په ناظر بنسټ کې هم دغه مشکل شته عملا مثال می درکړو چې مغلطه دوی مسؤل په مغه دفتر موږ په دفتر کې مغلطه شتون درلود او تلاس می ورسره ونی او مغه انګر تم یو او دوی ته موږ خول چې دا وضعیت دی یعنی نه دا چې یوازې په کمیسیون کې په سیاسي عذابو نمایندگان چې غلط معرفي شوی دي لپاره چې دوی دغه ملي پروسې ته کار وکړي احمد محمود ته کار کوي مونږ د بیاشملنې لپاره کسان ونیول نو د چا په ټنډه باندې نوښته دي چې دا به دغه پروسې سره خیانت نه کوي دا به پیسې د کاندید نه اخلي دا به دا کار نه کوي او غلط دوی څخه مش کلک تضمین هم اخیستل شوی دی بدبختانه بدبختانه دوی بیا د یوسف مقابل کې د چارای زیاتوي یا کموي نو نور کمیسیون فکر وکړي څه ډول کولای
شي یو نظر خو اجرایی صلاحیت نه لري فقط وایي دوم رویش مرلی دي دمن خبر ادارې ته راپور وړاندې کوي هغه لمنه دغه خبره تاسو منه یو بیا کله چې دغه کسان واقعا په درغلي کې ککړو تاسو کارکون کې البته د ادا وکړه دغه تاسو څه سزا وټا کله تاسو د خبره منه چې واقعا نصیب شي
اول خو زه دغه معلومات ما سره تروس نه شریک سوي چې موږ هم کارانم د کار کوي بل دا چې زه پونه سم چې دوی څه کړی دي چې هغه فساد وي ځکه هلته غو فقط د مشاهدې او د نظارت دنده لري نه رزلټ چیټو غو ته ورکول کیږي نه هم فورمې او نه هم د رای ورقې چې دوی حساب یا حساب کړي یا هم غوته وهنه پکې وکړي او بل خبره دا چې ما ونویل کمیسیون کې ټول خلک په فساد کې ښکیل دي ما مخکې هم ویلې چې دوی دغومره دغه د هغه کسان چې فساد کوي او درغلیو ته لار هواروي دوی دغومره دا پټ کړل او دا مسله یې روښانه نه کړه چې اوس هغه پاکم کې ورک دي کمیسیون کې به شکل چې ملي خلک هم شته سم خلک هم شته چې دغه ملي پروسې ته سم کار کوي خو له بده مرغه د ستونزې دومره ډېرې شولې چې اوس هغه پاک خلک موږ نسو پیدا کولای او اعتبار د خلکو زیانمن سوی ده د په هیڅ ډول موږ نه وایو چې هلته هیڅوک پاک نشته او ټول ستونزې لري
صدات صاحب کا اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تر اوسه پورې د لومړني نتایج اعلان شوی دي د څومره فیصدي په سیستم ته داخله شوی ده او کله به دغه غوړستی نتایج اعلان
د ولایتونو د ننګرهار تخنیکی کارونه پای ته رسیدلی دي او نهایی کوشش په دې روان دی چې نن باید ننګرهار ابتدایي لیست هم خپور شي د پکتیا او د بغلان په اړه باندې ستونزې مشکلات وو د دواړو ولایتونو نمایندان کمیسیون ته راوبلل شو له دوی سره مو د همغږۍ ناسته درلودله تر څو داسې د حل لارې ورته پیدا شي چې ټول نمایندان هم په هغې باندې قناعت وکړي د کوچیانو د حوزې هم ټول نمایندان کمیسیون ته راوبلل شو او نهایي کوشش په دې روان دی چې د ولایتونو په همدغې اونۍ تر پای پورې ابتدایي لیست خپور شي د کابل به هم د راتلونکي اونۍ په سر کې کله چې سیستم ته د دوی معلومات ورسیږي د کابل پر لیست باندې به کار کیږي او د کابل ابتدایي لیست به مخبریږي اما راځي
د کوچیانو حوزه څنګه ده
د کوچانو حوزه به تاسو پیګی د افغانستان د ټولو کوچانو لپاره یو حوزه ده نو پر دې اساس باندې کله چې ټولو ولایتونو ابتدایي لیست مشخص نشي د کوچانو پر لیست باندې سلسله کې کار نشي کېدلای نو د کابل د لیست نه به ابتدایي لیست نه به ورسته د کوچانو د حوزه ابتدایي لیست هم خبريږي
صدات صاحب د انتخابات خپلواک کمیسیون چې کله انتخابات روانو اعلان وکړل چې شاوخوا 4 میلیونه کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی د رای کارولې ده خو کله چې اوس موږ تاسو دغه د نمایندانو رای ته ګورو زرونو اته ترسونو پورې رسیدلې دي دغه نور رای څه سولې یعنی درغلی وي که انتخابات خپلواک کمیسیون د تبلیغ لپاره دا خبره کړې و چې خلک انتخابات کې ګډون وکړي او انتخابات یو مشروعیت پیدا کړي
افغان صاحب که موږ تاسو وګورو په هغه ټولنو کې چې په هغې کې ډېر د وخت نه دغه دیموکراسي تجربه کیږي په هغه هیوادونو کې هم سل په سلو کې واجد شرای چې څوک اوسیږي هغه په انتخاباتو کې ګډون نه کوي هغه فیصدي یعنی سلسله نه اوسیږي حتی اویا سلنه نه اوسیږي په ډېری موږ تاسو د امریکې مثال ورکولی شو چې هغلته دیموکراسي خپل پخوالی پړاوونه تای کړی دی هغلته څه باندې 50% واجد شرایط خلک راوتل په انتخاباتو کې ګډون وکړو د خپل خوخه نمانته رای ورکړه
په ډېر بخښنه سره زمو داخله په دې باندې کوم د افغانستان د دقیقې سند معلومه خوشاو د افغانستان حکومت کوم احصایه ورکړي د 9 میلیونه خو د نړیوال کوم احصایه ورکړي د شاوخه 15 میلیونه افغانان په افغانستان کې اوسېږي دلته د انتخابات خپلواک کمیسیون 4 میلیونه خلکو اعلان وکړ چې انتخاباتو کې ګډون کړی دا ان مشروعیت پیدا کړي په میلیونه خلک راغلي خو چې اوس د رایو هغه لومړني لیست اعلان ته ګورو سلونه سلونه خلکو رایې وړي دا نورې رایې څه سوړي
د کاندیدانو تعداد ته که موږ او تاسو وګورو په ډېری ولایتونو کې هغلته د کاندیدانو زیات تعداد هغلته رایې هم سره تقسیمیږي او دغه رقم به هم انشاءالله ډېر زر بیا تاسو وکولی شئ ترلاسه کړی شئ چې د ابتدایي لیست خپور شي دغه ټول که سره جمع کړو انشاءالله هغه کوم رقم چې ټاکنو خپلواک کمیسیون ورکړی هغه رقم به حتماً موږ پوره کوو په څه باندې 4 میلیونه کسانو په دغه ټاکنو کې ګډون کړی دی 8.8 میلیونه کسان واجر شرایط دي چې په افغانستان کې راوځي او خپل رایه وکاروي او 3,115,000 یوازې د بایومتریک وسیلې په وسیله باندې خپل رایه کارولې ده چې دغه کوم ارقام دي چې په دې وروستیو کې موږ د کمیسیون څخه ترلاسه کړي دي
اغلی امینی که په دې اړه باندې تاسو معلومات ورکړئ تاسو معلومات څه ښیي چې دغه نورې رایې څه سولې
هغه رایې چې کمیسیون حساب کړي بېشکه چې په دې کې به باطلې رایې هم وي په دې کې به هغه رایې وي چې سم په سمه ډول نه وي کارول شوي یعنی رایې شمېرل شوي دي خو اوس چې کله زیاتیږي او کمیږي بیا به نو وروستني هغه ارقام چې موږ د کمیسیون راکوي وګورو چې څومره بدلون لري له دې چې ځکه اوس تروسه هغه لوی او مهم ولایتونه تروسه پاتې دي د پلازمینې په ګډون سره موږ هغه وخت هغه نهایي خبره خپله کولی سو چې څومره رایې باطلې وي د کمیسیون په مرسته سره بیا به وګورو چې دا رایې څه سوي دي او بېشکه چې په دې کې باطلې او ناسمې رایې به هم وي
صدات صاحب کله چې لومړی پایلې اعلانېږي د قانون له مخې د انتخابات خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون هغه شکایتونه چې ثبتېږي وڅړي څومره وروسته باید دغه وروستۍ پایلې اعلان کړي
د ابتدایي لیست د خبرېدونه وروسته د یوې میاشتې په درشل کې باید وروستی او نهایي لیست هم خپور شي کله چې ابتدایي پایلې اعلانېږي
قانون دلته 15 ورځې وخت نه دی ورکړی
نه خیر تر یوې میاشتې پورې باید نهایي لیست باندې کار وشي ځکه تاسو پوهیږئ یوازې 2 ورځې د شکایتونو د ثبت لپاره قانون ځانګړې کړي دي چې هغه کسان چې د شکایتونو لري خپل شکایتونه د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره وروسته د ابتدایي لیست خپراوي نه تر 8 ساعتونو پورې خپل شکایتونه ثبت کړي او له هغې وروسته د شکایت کمیسیون ټول هغه شکایتونه ته چې د دوی سره شریک شوی دي هغه ته به رسیدګي کوي او هغه وخت درته سپاري
کدره ته چې کله چې تاسو لومړنی پایله اعلان کړي شکایت کمیسیون خپل معلومات ورکړي دي شکایت له کمیسیون سره څومره شمیر کې شکایتونه ثبت شوی دي په دونه
اغه کوم شکایتونه ته شکایت کمیسیون اشاره کوي دوی خو د 1000 په شاوخوا شکایتونه خودلې دي اما دا غډیرای شکایتونه یو شکل دي کوم غو تاسو وګورئ یو مرکز ته زه مغه مرکز ته تللې مرای کار او ما غلط مرکز نو وخت خلاص شوی ته هم مغه مرکز ته راغلې غلط خپل رای کوي اغه مرکز نو مو ته یو شان شکایت ثبت کړی دي او یا هم که په کوم مرکز کې دي چې نوم نشته دی یا خو ډیرای دغه شکایتونه ورته شان شکایتونه دي او خدای دې وکړي چې شکایت کمیسیون وتوانیږي په دغه موده کې د ټول شکایتونه رسیدگی وکړي او د ټولو قناعت ترلاسه کړي
مروه جانې په درته وایي چې کله چې لومړنی پایلې اعلان شي نسبتا ټول اعلان شوی دي تنه د څو ولایتونو پاتې دي څومره شکایتونه ثبت شوی دي انتخاباتو کمیسیون هم درکند شکایتو کمیسیون تاسو سره څومره شکایتونه ثبت شوی او څومره جدي دي
وروسته له دې نه چې د ځینو ولایتونو لومړنی پایلې اعلان شولې او خلکو شکایتونه چې درلودل دوه ورځې د قانون پر بنسټ دوی حق درلود چې خپل شکایتونه ثبت کړي او وروسته له غنه د شکایتو کمیسیون به هغه ته هغه به څیړي او رسیدګي به ورته کوي بیا به د هغو شکایتونو پر بنسټ بیا نهایي پایلې اعلانېږي خو شکایتونو کچه اوس هم لوړه ده ځکه په ځینو ولایتونو کې کله چې اوس د خلکو عکس العمل وینو د دغو پایلو د اعلانولو په ترڅ کې د دې ښکارندوی ده چې خلک شکایت لري ځکه همدانن روز په بلخ ولایت کې لاریونونه دوام لري او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دروازې مې مکتړو همداسې بغلان کې دوی ناسته هم درلوده توافق هم کبیا هم ځینې احوالونه الته د موږ د همکارانو څخه رسیږي چې د بغلان خلک تصمیم لري لاریون تر سره کړي خوست کې کله کمیسیون ستونزې لري کله بیا د شکایتو کمیسیون کله نوماندان یعنی دوی په یوه فیصله نه دی ولاړ د دې ترڅنګ د څلورو مهمو ولایتونو لومړنۍ پایلې راتروسه پاتې دي د شکایتونو به څېړل کیږي بیا به خلک مني او کبې نه مني نهایی پایلو ته موږ ځو او هغه پایلې به څومره خلکو ته د منلو وړ وي همدغه لپاره ماته جالبه ده چې کمیسیون له دغومره جنجالونو سره بیا څنګه ولسمشریزو ټاکنو ته دوی امادګي نیسي او موږ څنګه هیله مند شو
دغه موضوع د ولسمشریزو انتخاباتو په بل پروګرام کې چېړو سادات صاحب کدي ورستۍ پښتنې په توګه باندې دغه راجمه کو دغه بحث څومره ډاډ ورکولای شي چې ورستۍ پایلې به په ټاکلي وخت تاسو مخکې یادونه وکړه اعلان سي همدارنګه تاسو معلومات څخه دغه لومړنۍ پایلې چې اعلان شوی دي کله چې ورستی پایلې اعلانې کې څومره بدلون او تغیرات پکې راځي
ممکن تغیرات په دغه لیستونو کې راشي یا ما کوم غوښتنه راشو پواقی توګه دغه نه وشته ولاتونو په اړه باندې شروع سپورې ابتدایي لیس خبر شوې دغه ته موږ تاسو سره ښکارا کړو هغه کسان چې وخین دوی نظر درلودل نه زور بلکې د ملت رای ورسره وي او دوی ابتدایي لیس ته لاره پیدا کوي د خپل په دلالت کوي چې دا ځلې نتایج نسبتا د تیرو په څیر به ډیر شفاف اوسیږي او تر ډیره بریده پورې حق کار دې شوې دي چې حق حقدار ته وسپارل شي هغه کسان تاسو ګوري په ډیره ولاتونو کې داس کسان راغلي دي چې هغه وقعا خلکو رای ورکړي دي او د خلکو د رای پر اساس باندې دوی توانیدلې دي دغه لیست لاره پیدا کړي اما ځنې داسې کسان هم په دې کې شتون لري چې هغه زورمندان وو به هغوی همیشه د ټوپک د شپېلې په وسیله باندې خپله خبره کوله اما د خلکو رای نه درلودله کمیسیون هم هغې ته نه دی تسلیم شوی او د خلکو رای موږ ته ارزښت درلود او د همغه پر اساس باندې ابتدایي لیست هم دغه کسان لاره پیدا کړې ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروا امینی له تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په هندره خلاصي ویني
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو